په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل چې سخته ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر دی ولسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
یا ته مو کوم څه ته بچو کله کله به موږ ځان سره ویل چې یو لسم د سپتمبر کې خنه رامنځته کېده نو موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د خزو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیرېږي، خو په دې هېواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
قانون کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
زمونږ د خپل د تنظیم طرفه ورته کارډ ورکو چې را یو قسم دې د پاره چې هغه نشاندهي کېږي یو آرټسټ دی او خلک یې پیژني.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداري ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو پوځونو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل تیر میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډیر لوړې سوي او د خلکو اواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خوړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خوړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسیدل ګران سوي دي. ټاکل شوی ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنې ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرونی د پنسلوانیا ایالت په شانګ سویل سیمه کې د سپتمبر دی ولسمې د حملو د شلمی کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و زیاته کړه چې ګرانه ده ټولو ته افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلن امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نکړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لانجې به حلېږي.
تاریخ په اوږدو کې دوی مشکل نه دی لرلې په سرحد باندې. د سرحد موجوده مشکلات، تاریخي مشکلات، دا به ان شاء الله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامي سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقه د بیا احیا لپاره مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبری اژانسونو په حواله محمد اسلامي ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي، په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سوسي مو ته مرستې لیږلي، خو د مځکې شوېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ سي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شایي د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ سي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایت زایلس کې ویلي چې د اعتراض کوونکو کله استاد سره بنن پر دې موضوع خبري کوي.
خبرونه ملازه د رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد ازادران په امراسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه. وی ویل چې سخت ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې دغو بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پریتا ادارې تر ټولو سخت نیوکه د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه انتظار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای پاړه په جمهور رئیس بایدن لنیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه خپلې شوې پریکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبې په ورځ د سپتمبر د 11 منیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې جوړ شو یو مراسمو کې ګډون کړی وو، ویل سخت ده چې له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
د هغه څه له مخې چې ما ویلي اویا سلنه امریکایان فکر کوي هغه لګښتونه ته په کتو چې شوي له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو څه چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل وو. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړو چې وتل څه ډول ممکن وو.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسكر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د می په دوی منیټۍ د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستانه د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامل تر سخت نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنیز سیال او مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دی. ټرمپ پرون نیویارک کې یو غونډه ته خبرو کې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پختنې لاندې راوست او دا یو تل نه بلکې طالبانو ته تسلیمېدل وبلل. د امریکا او متحدینو یو لوی اندېښنه لدی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامی ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پختنې په ډول مطرح کړه، آیا القاعده کولای شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي؟ هغه خپل دې پختنې ته دوه ځواب ورکړ او زیاته کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلار څه ده بیا د پختنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسكر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلی فعالیدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پینټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل خای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په زلونو ژمنه کړې چې د دوحې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خو دا ډله ورستر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي وایي پاریس به د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. ښاغلی ژان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبري چینل سره خبرو کې ویلي طالبان ژمنه کړې وه چې بهرنیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي. خو د دله قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته روسیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووزي.
د سپتمبر د یو لسمی پیخی تر څهاده د افغانانو په تیره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واوړئ خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګري ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله خودلی چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان خزیا او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نقدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاسال کړه چې ملګرو ملتونو د اسرائیل مخې د افغانستان د 18 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یو نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 18 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې کله افغانستان سره عاجل مرستې ونشي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تامه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبنی مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د امریکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړی آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تګي خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان یعنی اخري کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و، او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکې کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه دې دی لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یې وکړي هغه امکان هم دی له لاسه ووت. او دا په خپل ستونزه ده، ورځ چې خو دا تغییر د نظام شو او تقریبا دا څو ورځې کېږي، تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زموږ اساسي پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه
دیر جات ندی. افسر ما خپل دا پختم چې تاسو دغه دی افغانستان دی پانګې دی کنګلیدو پاړه ول دی پاړه باندې د رات جزئیات وې د تخل پیسې دی د افغانستان څډول پیسې دی چې ولې کنګل شوی دی، او اغیزی دی طالبانو دی حکومت عوام خلکو لپاره څډول غنی څه کېدل شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هغه کرنسی متبات کرنسی خاص کرنسی زیر ویلې یاد د سترزرو یا معادل د هغه د بینلی با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اسلام خو پښتوانه د استباد د پیسې هر یو حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. د مثال په توګه د افغانۍ قیمت چې دینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ دینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د حسابات لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته ارزه نشي او خود حسابات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډیر مشکله خبره ده. او دوه دا چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ نه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د منریوال بانک پیسې دی هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابع باندې دوی محدود پاتې شوي دي. چې داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات په ټپ ودرېدل. فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خرابې شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنګونه او مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو، او ورسته شو ډیر زمونږ میوي او زمونږ د سبزیجات لبین الله. او بل ستونزه دا دی چې د خپل دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپل د وارداتو مخنیوي کوي او احتمال د قاتی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د ټي ټي اجازه تر اوسه نه دي ورکړي، او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوي دي. نو کله چې ټي ټي نه شي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال ناراضي چې مال را نه غي قحطی کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ په خبر تکړه شوې دي. په خبر کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا به کورشوي هنرمندان لړی روستونځ سره مخامخ دي او وخت په وخت لري پاکستان امنیتی ادارې هم پلټنې کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم به د دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پیښور ته پکړه راغلی دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځینې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نو موړه زیاتوي
یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوې جوړ کړه د ناغې ته مونږ د خپل د تنظیم طرف اور د کارت ورکو چیرې یو کس دې د پاره چې هغه نشاندې کیږي یو آرټست او خلک یې پیژنې. په دې هفته یو نیمه کې درې سلور آرټستان د دې د حکومت چې دنو نیسلې دي او ډیپورت لکه ډیپورت کوي ویل تا نو هغه داسې قسمه کې څنوم مخې تر راغلی نو هغه جزان چې د ټولو زونه د پوره پاره د شي کمزوري کیتی.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواخ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازې میوزیشن نه دی، له میوزیک سره تړلی د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیو ګان ولته بسندري ثبت کړي هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هیڅ دوباره شروع کړو د هغې هیڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو هغه خو دوباره نه شي او کچا کومه هڅه کړی دی نو یریږي هم او دی غوته غواخونه هم کړی دی او لړکې هم ور کړی دی چې دا د کیسونو په کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د سانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپل پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیا والی سر کو مونږ نور هم اپلیکیشنز راغلی درخواستونه راغلی دي کنه په غیبه باندې مونږ غور کوو په انډیویژوال کیس باندې مونږ سره تبصره نه کول غواړو خو اور ال چې مونږ کوم پالیسی د پاره باندې مونږ کار کوو دي کولی شي چې مونږ چې کوم جنسیار کوم دغه دی دفتر دی په پاکستان کې البته کې خپل درخواست ورکو شي څرنګه مونږ دیتا ازالم سیکر سرټیفیکیټ کدی په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دی هغه لپاره نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی او ایتا دا لیګل ډاکومېنټ ورکل دی چې په دې باندې دی کولی شي چې شوان په پاکستان کې.
دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ لکبله یو شمیر نوموړو هنرمندانو لوړان دي د نړۍ نورو هیوادونو ته کډې کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنۍ لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د سپتمبر د یو لسمه پیښه تر څه حد د افغانانو په تیر بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملی مرستې نه وای افغانستان
دا د ازرخ شاه حافظی د هغې مرکې یوه برخه وه چې مخکې مو واورېده. د خپرونې په دوهمې نیمه کې مو د آریانا تلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته یې ژوند څومره بدل شوی دی. د مرکه د خپرونې په دوهمې نیمه کې درته خبرو. خو اوس ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم عبدالعظیم انوار ولایت څخه. زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو ټول باندې غږ کوم چې تاسو له سپیکر وکړئ. تاسو د پنځه اشکاله اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه سیستمال سي. تاسو د پنځه اشکاله کې پنځه کسه تاسو ما سره اوسیاست. تاسو د کلمه او اسلام کلمه ورسولی ایا د اسلام راوړي لسپام او فکر وکي د ستای سو بیري دي د پنځه اشکاله کیږي چې تاسو استعمالي وي افغانان وژني مسلمانان وژني. تاسو سب بل څوک د اسلام خلاف سره کوم نه دی وژلي. تاسو چا راپورته کړاس د چا په توپا کو دیږي د لاس.
السلام علیکم زه عبد الله سي سمت په نن دی لایته به سم سلو سالین تاسو خیره ام پېژن طالبان د اسلامي رات نو غشتان دا چې جته د ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنیو سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو خو د کاري او بل خو د شکایتي یو نفر او شکایتي تر څو د بل اجازه خبر کړي. طالبان نو غشتان دا چې خلک د پس نو کاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو د شکایتي چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. خلک ولې کار باندې نشته کارخانه نشته نو اسلامي مراتب نو غشتان دا چې کار باید خلک ته پیدا کړي او د دې سره سره د څومره څه خبرې وي چې لکه چې وکړي ته بل هغه څه هم کړی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې دا سوي چې امریکا د خپل ترهګر ده ځکه چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ شپېته یا میلیونه ډالر یې افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بند کړه او نو دا عوام قتل کړه لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دی. بل بشري مرستې بند کړي دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دی. د دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې دا غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای نو هغه به ښه نه ده چې هغه د لوږې او د تندې نه تړتېږي او په عذاب کې مري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د کونړ په مرکز صدابات کې پروند کرکټ د اتويشت لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پایل شو. د سیالي به یو میاشت دوام کوي.
دا د لوبي د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرقاده. د لوبي د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجی محمد عثمان ترابي هم راغلی وو. هغه په خپل خبرو کې لوبغاړو ته ویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله تاسو نه غواړو چې یعنی کمزوري په ورزش کې ونه کړو. داسې نه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري رانه شي. موږ ملاتړ کوو موږ هم ستاینه کوو او دغه ورزش دی چې د اسلام نظر هم دا څه منع نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ
مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه وویل.
دغه سیالۍ چې په وو ګروپونو تقسیم شوې دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لار اچول شوې دي. دغه سیالۍ